درنو اوریدونکو السلام علیکم. شپږ بجې شوې د اوسنۍ رادیو د خبری مجلې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. په غزنی کې نن په یو چاودنه کې دوه ماشومانو ته مرشوب له واوښته. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل دا پیښه په اندړ ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې نا چاودېدلې مرمۍ وچاودېده. د ده په وینا په دې پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او بل ټپي دی. د راپورونو له مخې په نورستان او غزنی کې سیلونو لږ تر لږه 14 تنه مړه کړي او ډېر مالي تاوانونه یې اړولي دي. د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې د سیل له کبله 9 تنه مړه شوي او 9 نور ژوبل دي. ځایي چارواکي وایي چې د تیرې شپې د سیل له کبله د کوردار په نوم پل ویجاړ شوی دی. له بلې خوا له غزنی څخه د آزادي راډیو خبریال وایي چې تیره شپه په دغه ولایت کې د سختو بارشونو، سیل او توپان له کبله 15 تنه مړه شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د کورونو چارو وزارت وایي د اختر په دوه ورځو کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده شوې. دغه وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور آزادی رادیو ته وویل
الحمدلله اختر ډیر په خوښۍ او په آرامۍ سره روان ده. هیڅ امنیتي ستونزه په ټول هیواد کې نه لرو. خیر او خیرات، امن او امان ده الحمدلله.
نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ تر رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لازیا تحلیل لپاره لزان سره راوړې ده. تر دې وړاندې طالبانو ویلي و چې یو له کل زره کسیزه اردو یې جوړه کړې ده. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورشتونو او سیلونو له کبله پلسکونو کسان مړه او په سلګونو نور بیا کور شوي دي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار ضیاء الله لایګو ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون و 50 تنه مړه شوي دي. لبلی خو د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ویلي په دغه ایالت کې د سختو ورشتونو له کبله 2 تنه د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې پر ایران به د اقتصادي او ډیپلوماټیکو فشارونو زیاتېدو ته دوام ورکړي. ښاغلی بایدن په یو لیکنه کې چې سرلیک یې دی ولې سعودي عربستان ته ځم او پرون واشنگټن پوسټ رسپانې خبره کړې، د ایران په اړه د خپل حکومت دریځ ته په اشاره ویلي چې امریکا د ایران د غرضو پرزو د کنټرولولو لپاره په اروپا او درسته نړۍ کې له خپلو شریکانو او متحدانو سره لاس یو کوي. د جاپان د پخوانی صدر اعظم شینزو ایبیل ترور کېدو دوی ورځې وروسته نن سهار د دغه هیواد د سنا جرګې د نیمایي استازو د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو بهیر پیل شو. په نظر پښتنو کې د جاپان د لیبرال دیموکرات ګوند په ګډون واکمن ائتلاف چې ایبی غړی وو مخکښ کاری. دا شی اړخې ملي ګوند اوس په جاپان کې واکمن دی. په جاپان کې انتخابات په داسې حال کې تر سره کیږي چې انتخاباتي بهیر د شینزو ایبی د وژل کېدو تر اغیز لاندې دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په 15 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفي حکومتونه پرون شنبه صادر کړل، خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي. د ولسمشر زیلنسکی له فرمان سره سم په جرمني، ناروې، چک جمهوریت او هند کې د اوکراین سفیران څنګ ته شوي دي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په غزنی کې سیلونو د سرو مال تاوانو نړولي
ټول کلی تبا سوې ده. ښه پیرزه لپاره په یو کور کې شهیدان مو سوامو خو د خدای انسان وو ټول دین.
د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقوقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له غبنګون سره مخامخ شوي. یو شمیر افغانانو د انټرنیټ لاري د جنونو د شونځیو د پرانستلو لاري کمپاین پیل کړي.
دا نه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې مشتغل کمپاین مختوړو تر څو د جنونو مکاتب پیل.
اقتصادي ستونزو اختر څومره تر سیوري لاندې راوستي.
افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنگ سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپږ بجې او پنځه دقیقې شوې. تیره شپه په غزنی کې سیلابي څپو پنځه تنه مړه کړي او په سلګونه کورونه یې نړولې دي. په غزنی کې ورښتونو، سیلونو او توپانی بادونو څو ورځې وړاندې هم یولس تنه مژلي یا ټپیان کړي وو او تر څنګ یې ډېر مالی زیانونه پیښ کړي وو. نور حال په دې راپور کې
د سختو ورښتونو له امله دغه سیلابي څپې تیره شپه د غزنی مرکز اړوند په اربابا، علی لالا، د خدایداد، خیرآباد او ځینو نورو سیمو کې راغلي دي. په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سیلابي اوبو د یوې کورنۍ پنځه کس مړه کړي او په سوونو کورنۍ نړولې دي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دلته سیلابي اوبو سخت مالی زیانونه هم اړولې دي. د دپ خبره په سوونو کورن نړیدلې خو کرش میرې نه د معلومه خلکو ته هیڅ هم نه دی ورپریشي. یو لوی غمیز رامنسته سوی ده. نو موړی وای ک د سیمې خلک او د طالبانو ځواکونه سیمې ته د خلکو د ژغورنې په مخه نه وای راوتلې. زیات تلفات به یاړولې وای. شاغلی مجاهد وای له پیښو سره د مبارزې ریاست، افغاني سرې میاشت ټولنې او ځینې نورو ادارو څخه مو له دغه سیلاب ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
پداشته کوم د سیوی د چم جاهدین د درې مرزي مجاهدین دا باندې د لیدې اخلګي استلې دي کدا څو شپه دي د نظام دي د خمګول مسلمانانو نمبر سنا وای د څه بده شهیدانو شمیر څلګونو ته رسیدلو او تاسو د دې د مرستې د ناسوی خطه مرستونو مرستندوی دا وخت هم دا وخت نه دا چې دا کوم د مسلمانانو دي توان شي مسلمانانو دي سره باید هم مرسته وشي.
بل لور ته بیا دغه سیمې ډیری کسان هم دوی ته د وراوشتي ځاني او مالی زیانونو خبره کوي. شاوخوا شپېته کلن ایوب خان د علی لالا سیمې اوسیدونکی دی. د دو کور هم سیلابي څپو نړولی دی. ایوب خان د طالبانو له حکومت او خیریه موسسو څخه له دوی سره د مرستې غوښتنه کوي.
پیرزه لپاره په یو کور کې شهیدان مو سو مو خو د خدای انسان وو وتل ژوند باندې اوس هم په دغری بانجار شوی پراته دي ټول سامان په تکاوو کې در خاور اونلاین در دبر اونلاین ده یو شی له در شاینه لري چې ما یو خور ما یو غوندل سر کو.
څو ورځې وړاندې هم په غزنی کې ورښتونو، سیلابونو او توپانی بادونو یولس کسانو ته مرجوب لاړولې وه خو تر څنګ یې ډیری مالی زیانونه هم اړولې وو.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نن او سبا لپاره په څوارلسو ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو وړاندوینه کړې ده. په دې ولایتونو کې بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل یاد شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا هغو څرګندونو خبرګونونه پارولې چې ګواکې په افغانستان کې ټول بشري حقونه تضمین دي او دوی د خلکو له نیوکو او پښتنو د اوریدو زغم لري. محمد حسن اخوند دا څرګندونې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال ولسته په وینا کې کړې وې. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو بندیزونه هغه څه دي چې طالبان ترې انکار نشي کولی.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال خلکو ته په وینا کې د وی تګلارې په یادول وویل چې ټول خلک هغه که د دوی دوست وي که دښمن خپل نیوکې او ستونزې ورسره شریکولی سي تر څو دوی حل کړي. محمد حسن اخوند هم وویل چې دا مهال په افغانستان کې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول بشري حقونه تضمین دي. هغه څه چې د ځینو افغانانو او بشري حقونو فعالینو نیوکې او غبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومن وایي د محل په افغانستان کې په پراخ اندازه له بشري حقونو سرغړونه کیږي چې د طالبانو حکومت دایداوي پرې رتي کی.
طالبانو دغه فعلانه حکومت چره د بشر د حقونو د سرغړاوي ډیر غټ غټ مثالونه لري. نو شو ویل چې دغه فعلانه نظام چره د افغانستان د بشر د حقونو لپاره خوي او یا هم هغه اسلامي حقوق چې د وګړو دی هغه ورکړل شوی وسی.
خغلی مومن لشبګم ټولګي پورته د انجنونو د خوانځي وبندوالي د خزو پر کار بندیزونه په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو د کسانو لوري د بخانه او پوزیانو صحرایي محکمو ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې طالبان باید دغه ډول کړاوونو د حل او مخنیوي په اړه خپل تګلارې مشخصه کړي. د طالبانو د حکومت وایان بیان وتل د بخانه او پوزیانو صحرایي محکمو په اړه راپورونه رد کړي دي. بلخوا د خزو د حقونو ځینې فعالین وایي طالبان باید د نمایشي څرګندونو پر ځای په واقعي ډول د خلکو غږ واوري. د خزو د حقونو فعالې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
مسله چې د دوی حکومت نن کولای شي د ښځو په خوښي د مکتبونو پرانستل دي، دوی ته د کاري ساحې برابرول دي. په افغانستان کې د فقر، بیکاری او د دې تر څنګ بشري حقونو تامین دي چې د دوی حکومت یې باید ترسره کړي.
د پوهنتون استاد عبدالله احمد زای بیا وایي طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت د خلکو ستونزې اوري خو نیوکه کوي چې دا مهال په اکثرو دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو کسان په کار بوخت دي چې په خبره یې هغه هم مسلکي نه دي.
اسلامي امارت په دومره وختونو کې ټول مقرر چې سوي دي شاید یو 15% پورې تخصص په اساس باندې شوي ولې ډېر کسان داسې دي چې خپل کسان دي یا مختلفو برخو کې هغوی سره نظامي برخه کې فعالیت کړی.
وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي وو چې د دوی په ادارو کې د تشکیلاتو په برخه کې د ټولو مواردو ترڅنګ تخصص هم په پام کې نیول سوای. طالبان داسې مهال دا ډول څرګندونې کوي چې تر دې مخکې څو ځوانان ان پر فیسبوک د انتقادي لیکونو له امله بندي کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د وخت په تیرېدو هڅه کوي د خلکو لپاره د خزون اسانتیاوي برابرې کړي، خو یوه کې دا دي چې له تیرو نږدې یولس میاشتو راهیسې د دوی له لوري پر خلکو په ځانګړې توګه خزو منجونو باندې محدودیتونه زیات شوي دي.
و مورل چې د طالبانو رئیس الوزرا ویلي په ټول افغانستان کې بشري حقوقونه تضمین دي او طالبان د خلکو د انتقادونو اوریدو حوصله لري، خو یو شمیر فعالان دا خبره ردوي او وایي چې نه یوازې دا چې دا خبرې سمې نه دي بلکې طالبانو په خواله رسنیو کې د انتقاد کولو لکه بل ځینې کسان نیولې، ډبولې او حتی وژلې دي. په دې موضوع یو مرکه هم لرو. زموږ همکار د لوی کندهار د ولسی بنسټ له مشر بصیر عطا څخه د دې مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو د رئیس الوزرا وروستۍ ادعا څومره حقیقت ته نږدې ده.
په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د پتیرو لسو یولس میاشت کې د بشر حقوق کاملا تر پښو لاندې سوي دي. د بشر په حقوق کې د تعلیم حقوق راځي چې موږ تاسې عملا د دې شاهدان یو چې د تعلیم کچه په صفر کې ضرب سوي ده، خصوصا د خوندو په برخه کې د کار حقوق تاسې عملا معلومیږي چې د افغانستان اوس خپل د نړیوالو بنسټونو راپور دی. په افغانستان کې تاسې عملا ویني چې اوس 95% خلک د لوږې سره مخ دي. دا د بشر د حقوقو او برخه ده د بیان ازادي مطلق سلب سوی ده. د طالبانو د خوا څخه خپل ادعا کیږي چې دوی وایي موږ تظاهرات او مدني فعالیتو ته پیلان اجازه نه لرو. د خپل په دې باندې دلالت کوي او پاته سو د سیاحت په اړه، د سفرونو په اړه، د پردي ازادي په اړه باندې دا ټول حقوق تر پښو لاندې سوی دي. د خلکو پردي ازادي سلب سوی ده. د بشر حقوق په برخه کې اشخاص نسی کولای چې خپل ځخ پورته کی د عمل اند دي دی ورکیو چې د بشر حقوق تر څو لاندې سوي دي. دا ایدا چې د طالبانو رئیس الوزرا کوي کاملا د مجردو د بشر حقوق په افغانستان کې تر څو عملا لاندې دي.
د وخت په تیرې دو سره مدني فعالان، رسنۍ انتقاد کوونکي او نور شخصیتونه چې افغانستان کې دي د طالبانو لخوا د محدودیتونو له زیاتې دو شکایت لري. طالبان ولې کوشش کوي چې د انتقادونو دغه ژغونه چوب کړي؟
د بیان د ازادۍ په چپولو سره طالبان کوشش کوي چې نړیوالو ته په یو شکل وشي چې زموږ د حکومت یا زموږ د اوسنۍ ادارې مشروعیت تر سوال لاندې نه دی راغلی. پر موږ باندې په داخل د هیواد کې کم انتقادونه نه کیږي. د بیان ازادۍ په دې خاطر باندې دوی سلپې دی غواړي چې ژغ چپ کی او د ژغ د چپکولو په وسیله سره دوی غواړي چې په دې شکل سره نړیوال ته یو ډول وشي چې زموږ په حکومت کې داخل زموږ د حکومت تر چتر لاندې افغانان ټول خوشاله خوشاله دي رسنی خوشاله دي مطبوعات خوشاله دي ولس خوشاله دي تظاهرات نه کیږي مدني فعالیتونه نه کیږي حال دا چې دوی دا په پټه په خصوصي ډول سره ټول هغه اشخاص ته چې د بیان د ازادي ژغ پورته کوي یا هم د دوی پر حکومت انتقاد کوي هغه ټول تحدیدوي هغه ټول تر سوال لاندې راولي او هغه ته په دې باندې سره وایي چې موږ د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مراولي ځکه چې دا د یو ډول د نظام مخالفت دی حالان چې دا د نظام مخالفت نه دی د دوی او نه هم په دې باندې سره د نظام مخالفت رامنځته کیږي بلکې عملا د بیان ازادي د اصلاح سبب ګرځي
د لوی کندهار د ولسی بنسټ مشر بصیر عطاو چې له ازادي رادیو سره مرکه تاسې اوریده
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
په کابل کې اقتصادي ستونزو سشکال لوی اختر پیکه کړی دی یو شمیر خلک وایي د موټرو د کرایې د لوړوالي له امله د اختر مبارکۍ لپاره د خپلو خپلوانو کورونو ته نشي تللی له بلې خوا یو شمیر کورنۍ وایي سشکال یې د قربانیو توان نه درلود او قصابان وایي چې د تیرو کلونو د اخترونو په پرتله په کم اندازه څاروي حلال کړي دي
احمد منصور چې د کابل ښار اوسیدونکو دی وایي تیر لوی اخترونو کې به یو یا دوه څاروي قرباني کول خو سا کال د اقتصادي ستونزو له امله د غسونت پر ځای کولو نه محروم سوای دی
پیسې مې نه ستا کاروبار نه ستا قرباني مې نه کړه افرادې کارمو به کول دوه نه پر اوس کال نه کوو پیسې مې نه ستا حاجه د اقتصادي ډیر خراب دی
منصور د سلګون خلکو له ډلې یو دی چې تیر کلونو کې به اخترونو کې قرباني کولې خو سا کال یې په واسنه و چې پسه یا غوا حلال کړی له دې سره یو شمیر قصابانو چې تیر کلونو کې به ښه کاروبار درلود وایي سا کال د اختر په لومړۍ ورځ د تیر اخترونو په برتله کم څاروي ذبح کړي او له دې درکه کم عاید ترلاسه کړای دی د دغو قصابانو له ډلې نوید ازادي راډیو ته وویل
یاره غواړم مې باندې مو کې اختر کوم چې کوله یو 15000 مو په کول په اول کې اوس دا دوه اختر د 1500 چولې دوه کشرونه نشته
د دې موضوع ترڅنګ د تیلو او موټرو د کرایو لوړوالی هم په کابل کې سګنای لوی اختر کم رنګه کړای و یو شمیر هغه کورنۍ چې کم عاید لري وایي سا کال د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره د لارو د کرایو وسینه درلود خوونکی او د کابل ښار اوسیدونکی محمد نذیر وویل
کرایې خاطر پر پیسې ورته غوړي سود کوم پیسې ورکی نن دا کته کور کې نه شي چې ته نه ځنه خپل لون کړې ته زورې بل چې ته زو
زینې ټاکسي چلوونکي هم د دې ستونزو د تاییدولو ترڅنګ وایي د تیرو میاشتو په پرتله د تیلو بیې په بیساري توګه لوړې شوې او دې ستونزې په کاروبار اغیز کړی دی یو ټاکسي چلوونکي نعمت الله ازادي رادیو ته وویل د ځینو ټاکسي چلوونکو په خبره د مهال د کابل په بازارونو کې د یو لیتر پټرول بیا 90 افغانۍ او د یو لیتر ډیزل بیا هم 160 افغانۍ ته زیاته شوې ده پر افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیوزلي بیکاری او نور اقتصادي ستونزې په کم ساري توګه زیاتې شوې دي د طالبانو حکومت د دغو ستونزو د حل په اړه د ژمنو ترڅنګ تل له نړیوالې ټولنې او مرستندوی نړیوالو بنسټونو څخه د دې ستونزو په حل کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
زینیز د کوون کینجونی پر ټولنیزو شبکو د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوی کمپاین پایلی ته خوشبینی شي دوی وایي هلمن دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دي ته اړ کړی چې د ټولنجونو پر مخ شونزي پرانیسي
لاتیر جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو خونځي پرانیزي پنوم د هشټګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولنجونو پر مخ د خونځي د پرانیستل کې دوه غوښتنه کړې ده په دغه کمپاین کې د خبريالانو مدني فعالانو ورزشکارانو او خوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیسته ده د کندهار یوې زده کوونکې چې نغواړي نوم واخیستل شي هله وخوده چې دغه ډول کمپاینونه خای بل اخر طالبان اړکړي چې د ټولو نجونو پر مخ د خوانځیو پرانستو ته غاړه کیږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی ته موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای شي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد شوي دي. یو موږ خپل دانه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مختوړو تر څو د نجونو مکاتب پیل.
زینو نوروز د کون کنجونو هم چې خونځي ته د تاګ لپاره شی بشماري د تازه پیل شوی کمپاین هر کلای کړی، خو له ډار له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 2/29 ورځ د چي طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړې. د طالبانو زینو مشرانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي نجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو خوانځیو د پرانستلو په اړه زموږ د پښتنې په جواب کې لیکلي نوې معلومات نه لرو.
ل خبرونو ور اخوا
یو غیر حکومتي بنسټ چې له نورو کسانو سازمانونو بس په نټولوي د وشل شوی او معلولو سرتیرو کورنیو ته رسوي. دا بنسټ وایي د ژمي پر مهال زر مستحق کورنیو ته بشري مرستې رسولې وي او په پام کې لري نورو سلګونو کورنیو ته هم د بشري مرستو بسپنی راټولي او ورکړي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلی د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي.
مونږه بعد دې نه چې د بشري نورین پر افغانستان باندې روان ده، مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د هماغه با احساسه او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر شپږ سو کورنۍ پورې هغه هم رسیدې.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردګ وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 د کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. ښاغلی وردګ زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي، ځکه د په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او ماشونه نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورونی چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم ناخلو وایي چې یو کال کیږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو، د کور لکرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان درم، دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي، مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. تاسو خپله پوهیږئ چې ګرانی ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغه ټولې طبقې ته د تیر شپږ میاشتې امتیازونه ورکړي، خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وجل سویو او معلولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، اما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلی کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
د اوکراین یو والی وای د دوی ځواکونو هغه روسی پوځیان چې هڅه کوي په ختیځه سیمه دونیس کې پرمختګ وکوي په شاتم به ولیدي. د اوکراین چارواکو یو وار بیا له لویدیځو متحدانو د نورو وسلو د ورلېشلو غوښتنه وکړه. د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین د لوهانسک محلي ادارې مشر سرهی هایدې پرون شنبه د ټلګرام په یو مطلب کې ویلي له څو استقامتونو د دغې سیمې پر شارګوټو د روسیې لخوا د توپونو سختې ډزې سوې دي. د ویلي روسان له ټولو لومړیو کرښو ډزې کوي او هڅه یې دا ده چې د لوهانسک له استوګنیزو سیمو د دونیسک د لومړیو کلیو پر لوري پرمختګونه وکړي. بلخوا د اوکراین د دویم لوی شهر خارکیف د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي پرون پر یو استوګنیزه ودانۍ د توغندي په چاودنې کې شپږ تنه ملکیان ژوبل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو خارکیف ته نږدې د بهرنیو مزدورانو دوی پوځي اډې ویشتلې دي. د خارکیف والي اولا سینیهیبوف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي اوکراینی جنگیالیو د خارکیف او د روسیې د سرحد ترمنځ په یو شارګوټي کې د روسیې دوی حمله په شا تمبه ولیدي. غربي استخباراتي ادارو روانه اونۍ ویلي روسي ځواکونه شایي د لوهانسک د ټولو برخو د نیولو تر ادعا وروسته د اوکراین په دونباس سیمه کې په خپلو عملیاتو کې وقفه راولي. خو د لوهانسک محلي ادارې د مشر سرهی هایدی په ګډون اوکراینی چارواکو د نه منلې چې لوهانسک دی په بشپړ ډول د روسیې په کنټرول کې وي. دوی ویلي اوکراینی ځواکونه له لویو ښارونو سبیرودونیسک او لیسیچانسک څخه وتلي دي. بلخوا په سیاسي ډګر کې د اوکراین په اړه خبر داده چې ولسمشر مانی پرون ویلي د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمني په ګډون د 15 هیوادونو لپاره خپل سفیران او ګڼ نور استازي لدندو لري کړی دي. د دغه ناڅاپي فرمانونو د علت په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی، خو په لری کړای سو کسانو کې د جرمني، هنګری، ناروی، چک جمهوریت او هند لپاره د اوکراین سفیران شامل دي. د فرمانونو لمخې زیلینسکی د مالدیف، نیپال، سریلانکا او بنگلاديش لپاره خپل استازي هم له دندو لری کړی دي. په فرمانونو کې نه دی ویل سوی چې لری کړای سي سفیران او استازي به د اوکراین په حکومت کې دننه نوري دندې ولري کنه. ولسمشر زیلینسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي لیوی څوکۍ څخه بلې ته ګمارل د ډیپلوماټیکو چارو یو عادي برخه ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. از ازادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. د غزنی ولایت له خګنو د سوالی می طرف تماس کیم. ما دا پیغام ما نشر کی چې دلته ډېر بسرابونه شپې را لیدل کورونه یوړو، ډېر مالونه یوړو، د کوچیانو کورونه یوړو، مالونه یوړو.
زه آغا جان احمدی د هلمند ولایت نزالی د ولسوالۍ څخه تاسو د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم او بیا د افغانستان ټول ولسته مسلمان او مجاهد ولسته او بیا د خوست او پکتیکا او کمی پیښې چې په افغانستان کې سوي دي د هغه قربانیو ته تسلیت وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د خوشحالي اختر شي او نور افغانان ونه جوړول شي.
دلته څومره پتنګ سو اختر تیریږي، په سلګو اختر تیریږي. د غمونو کاپلې دی را روانې په دې خاوره، په لمبو اختر تیریږي. نه بنګلستا نه نکریزي په لاسو کې د خوبانو په دردو اختر تیریږي. ماشومانو هیرې کړي خنداګانې، څومره سوړ په دې کوڅو اختر تیریږي. هیڅ احساس د خوشحالۍ کولای نشو. دلته څومره سخت په جوړېدو اختر تیریږي.
اجمل تورمان احمد شه برت سلام، د ازادي رادیو ته کال ته سلام. اجمل تورمان احمد شه برت سلام، د ازادي رادیو ته کال ته سلام، د ازادي رادیو ته کال ته سلام. اسد لال دین جا صافی امید زهر مل اسد لال دین جا صافی امید زهر مل د دې ټولې د رهبر ته سلام د ازادي رادیو ته کلته سلام د دې ټولې د رهبر ته سلام د ازادي رادیو ته کلته سلام السلام علیکم ورحمت الله بیا هم سید محمد وسالم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ګلونو کارکونکو ته په ګډیو ګډیو سلامونه او د اختر مبارکي وایم ډیره ډیره
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00040 22 11 42 201